په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انیسې اجمل اورو.
حکومت د خبر پولیس لائن د برید د پلټن لپاره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې یو اسلوال وشل شو. امریکایي چارواکو ویلي چې هیواد یې اوکراین ته د $2 اربو په ارزښت پوځي مرستو ورکولو ته چمتو دی. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا حکومت د پیښور پولیس لائن د سانمرګي برید د پلټن لپاره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری د جنوري په 1 په پیښور کې له نگران وزیر اعلی اعظم خان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا ډله به دا پلټنې هم کوي چې بریدګر سرنګي په پولیس لائن سیمه کې جماعت ورننوته او چا یې مرسته کړې وه.
جی آئی ٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوان
اعلیٰ وزیر دا جی آئی ٹی اعلان هم کرے دے او پدے گڑا پلٹون کی ڈل کی بعد پولیسو ترسنگ دا حساس ادارو او نورو پلٹون کو ادارو نمائندگان هم ہوئی پلٹنی بکو او دا خبر با بیخی سپا کو چی دا دے زان مرگی بریت کون کی سہولتکار سوکو.
د جنوري په 1 په پیښور کې په یو جمعه د ماسپخین منس پر محل ځانمرګي بریدو شو چې پکې شاوخوا سل تنه وشل شو. د دې پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د قومي اسمبلی سینټ او د کور کمانډرانو په غونډو کې د پیښور د پولیس لائن ځانمرګي برید غندنه او د تراګري پر سي د قومي تګلارې په سمه توګه د عملي کولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د جنوري په 1 د اسمبلی د غونډې پر مهال د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې په هند او اسرائیل کې په جماعتونو بریدونه نه کیږي خو پاکستان چې مسلمان هیواد دی پکې د منس پر مهال حمله وشوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان تر ترګرې سي د یو سل شپږشتو اربو ډالرو زیان رسېدلې دی. دغه سې پرون بیا د سینټ د غونډې پر مهال سینیټر رضا ربانی ویل چې باید د ترګرې سي تګلارې په اړه د مارچ په 8 د پارلیمان په شریکه غونډه کې بحث وشي. په دې موقع سینیټر سیف الله ابړو ویلي په کار ده چې په امنیتي مسلو سیاست ونشي او په راتلونکي کې د پیښور د پولیس لائن د پیښې په سر د نورو بریدونو مخنیوي وشي. هلته د پاکستان پوځ آماړي کو سانګي په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د جنوري په 1 پر اول پنډه کې د پوسټ د مشر آسی منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې د پیښور د ځانمرګي برید په اړه د باس پر محل شمنه شوی چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته به عبرتناک سزا ورکوي. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جنوري په 1 د میرعلي په خدري سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ځایي کمانډان علیم خان وشلې دی. د پوسی افسر د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس یې په خدري سیمه کې عملیات وکړل او دا وسلوالې وشلې دی. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په سین صوبه کې د نیول شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ ویلي چې د کراچۍ له جیلونو څخه نور 33 افغانان خپل هیواد ته بیرته لیږدول شوي دي. منیزا کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د افغانان د 1300 میاشتو راهیسې په جیلونو کې بندي او د بند او جرمانی سزا پوره کولو وروسته افغانستان ته ولیږدول شو. نوموړی زیاتوي چې اوس هم 300 زیات افغانان په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې بندي دي. د سین صوبې حکومت ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد نه لري. د خیبر پختونخوا د کوارډ په تانده بند کې د ډوب شوو زده کوونکو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 9 د کښتۍ ډوبېدو په نتیجه کې 250 کسان مړه شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې تر اوسه د 150 زده کوونکو د کښتۍ د یو چلوونکي مړي له اوبو راایستلې خو یو زده کوونکی لا هم روک دی. په ډوبو شوو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې هغه زده کوونکي دي چې د سیل لپاره الته ورغلي وو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وایي چې په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان او په نورو سیمه ییزو مسئلو بحث کړی دی او د پیښور د پولیس لائن د پیښې غندنه کړې ده. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په اسلام آباد کې د دوروسني سفر پر مهال د هیواد د پوسټ مشر جنرال آسیم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له یو چارواکي مجید خان سره ملاقاتونه کړي. او دوه امریکایي چارواکو د جنوري په 1 رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا اوکراین ته د $2 اربو پر سخت پوځي مرستو ورکولو ته تیار ده. تمه کیږي چې په دې مرستو کې د لومړي ځل لپاره به د اوګد واټن وشتون کې راکټونه او ځینې نور مهمات او وسلې هم شامل وي. د خبرونو پای.
نمشال ریډیو خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان ساری پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د صوبې حکومت په پولیس لائنز جماعت کې د جنوري 14 14 پیښې د پلټنو لپاره یو ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده.
سہولت کار کون تھے، کہاں سے یہ آیا، کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا.
د پیښور په دې 14 کې د سوات د یو وژل شوي پولیس سپاهي عظیم خان جنازه پرون د هغه په کلي سلام پور کې وشوه. د عظیم خان یو خپلوان وایي دی او د سیمې عام خلک د هغه په وژنه سخت خپه دي.
ډېر ښه انسان، ډېر د افسوس مقام دی چې داسې یو ځوان زمونږ د علاقې نه او دغه نه کمی راغی، نو مونږ کمی محسوسو.
او پرون په اسلام آباد کې د نومیالي پښتون ملت پال سیاستوال او وکیل عبداللطیف افریدی چې د جنورۍ پر 14 په پیښور های کورټ کې په ډز وژل شو په یاد کې وغونډه وشوه. په دغه اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د پیښور په پولیس لائنز جماعت کې د جنورۍ 14 په 14 کې د وژل شو شمیر 100 ته رسیدلې ده. دا پیښه چې د ماسپخیل مونځ پر مهال شوې وه تر اوسه ذمواري الله چانه ده منلې. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا د دې پیښې د څېړلو لپاره پرون د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې په دې کې به د پولیسو تر څنګ د استخباراتي ادارو غړي هم شامل وي. تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پولیس لائن د جماعت د بمی 14 د پلټنو لپاره د جوائنټ انویسټیګیشن ټیم په نوم د پلټون کې ډلې اعلان کړی دی. په پیښور کې په دغه اړه تیر مازیګر د نگران وزیر اعلی اعظم خان سره په شریک خبری کانفرنس کې د پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری په خبری کانفرنس کې وویل چې د جی آی ټی د تحقیقاتو د لارې به د پیښور د بمی 14 ټول ککړ کسان معلوم شي.
جی آی ټی کا وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے اعلان بھی کر دیا ہے اور ایک جی آئی ٹی جو ہے
اعلیٰ وزیر دا جی آئی ٹی اعلان ہم کرے دے او په دې ګډه پلټون کې ډله کې به د پولیسو ترڅنګ د حساس ادارو او نورو پلټونکو ادارو نمائندگان هم وي. پلټنې به کوو او دا خبره به بیخي سپا کوو چې د دې ځانمرګي برید کوونکي سهولتکار څوک وو، د کوم ځای نه دې راغلو او څرنګه 14 کې مواد دننه راوړل.
سهولتکار کون تھے، فیسیلیٹیٹرز کون تھے، کہاں سے یہ آیا، کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا.
بلې خوا ته د سیاستوالو لخوا د پیښور د بمی 14 د نوعیت په اړه د اندېښنو څرګندونې دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې خلک په دې خبره ډېر حیران دي چې یو ځانمرګي برید کوونکي سرنګ د دومره لوی ځاني زیان سبب وګرځېدلو.
دنیا کی کوئی ټیم یہاں پہ لے آئے اور وہ ہمیں سمجھائے کہ ایک خودکش اتنی بڑی بلڈنگ کو کس طرح گرا سکتا ہے.
هم په دې اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر نه هم پوښتنه وشوه. نو هغه په جواب کې وویل چې د پولیس د پلټنو تر مخه په 14 کې د 10 تر 12 کیلوګرامو پورې 14 کې مواد کارول شوي دي، خو د جماعت د چت را پریوتو په وجه زیات ځانی زیان را مخې ته شوی دی.
زیاده نقصان بارودی مواد سے نہیں ہوا، دھماکے کی شاک ویوز کی وجہ سے چھت نیچے گری ہے پوری.
پر رسمی توګه د کوم یو وسلوال تنظیم لخوا د پیښور پولیس لائن جمعه د بمی 14 د ذمہواری نه غستلو او په دغه اړه د ادارو د معلوماتو په اړه د پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری په خبری کانفرنس کې وویل
ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں.
زمونگ اندازہ دادا چې د جماعت الاحرار سه خلق پدې کې ککړ کېدلی شي، تر اگر تنظیمونه کله د زینو هغه پیخو ذمہواری اخلي چې هغه دوی نه وی کړی او کله د زینو تر سره کړی پیخو نه انکار کوي، دا د غوی بیلابیلی تګلاری دي.
جو کام نہیں کیے ہوتے اس کا کلیم کرنا، جو کام کر لیے ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا، یہ ان کے مختلف طریقے ہیں.
په عین حال کې بیا د پوز د مشر عاصم منیر په مشرۍ 13 د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې هم د پیښور په بمی 14 خبرې اترې شوې دي. او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر عاصم منیر ټولو پوځي کمانډرانو ته هدایت جاری کړی دی چې د پایدار امن قائمولو پورې دي د استخباراتي ادارو سره په همکارۍ د ترګرۍ ضد عملیاتو باندې خپله توجه قائم وساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د جنوري پر دیرشمه د پېښور په پولیس لائنز جماعت کې په دغه التشوي 14 کې لسواد سره تعلق لرونکو 28 کلن پولیس سپاهي نظیم خان هم وژل شو او دغه جنازه پرون په سلامپور کې وشو چې په کې د سواد د پولیسو مشر او د علاقې غنو خلکو ګډون وکړ. پولیسو د وژل شوی سپاهي قبر ته سلامي هم وړاندې کړه. تر جنازې وروسته د سواد د پولیسو مشر وویل په ټول ضلع کې د امنیت د ټینګښت په موخه تدابیر نیولې دي. په سواد کې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان د وژل شوي پولیس سپاهي له خپلوانو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورت یې موږ ته را لېږلی دی.
د سواد په سلامپور شیر اترب کې د جنوري په 1 د پولیسو خصوصي دستي الټ فورس او ویشکلن اهلکار نظیم خان جنازه ادا کړې شو. دغه تن د جنوري په 1 نیټه په خور پولیس لائن کې د نن جمعات کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. د جنازې وروسته د سواد پولیسو د الیټ فورس اهلکار په قبر ګلونه کې خودل او سلامي ورته پېښ کړه.
شنه فک ګارد بار خاص
په دغه مهال د وژل شوي پولیس اهلکار پلار فضل رحمان وویل چې کال 2014 کې د هغه زوی په پولیسو کې برتی شوی او پېښور کې ډیوټي و. دوه لوریانې او یو کونډه ترې پاتې شوه.
دومره مطلب د محکمه، دومره مطلب د پولیس او دومره مطلب د خلک او دومره مطلب د راغلي دي او په ګڼ تعداد کې د هغه چې کوم دی جنازه او د هغه چې کوم دی سپارل وشو. زه په دې خبره باندې زیات فخر کوم او انشاءالله زما نور بچي او یاره زه پخپله هم دا کوشش وکوم چې د پولیسو سره مطلب دا چې شانه په شانه باندې ولاړ یم او مطلب دا اوس را پاره مقبره نه تاون کوم. دا اوس را پاره مقبره باندې خپل کوشش کوم او زما نور بچم دي داسې مطلب دا مقبره چې خپل نور بچم پیش کولای شم.
د جنازې په محل د نظیم خان د کلی ولی خان وای چې د وطن د هغه ملګری وو او په جماعت کې د نن په 14 ورته ډیر خپګان رسیدلې.
یرجی خو ډیر خان سانو او مطلب دا دی چې په گاون کې په عزیز ولای کې په کلوغه کې په ناسته پاسته کې په یار دوست کې ډیر خان سانو خان انسان همیشه تن عمر کم وی او داسې په جماعت کې چې سړی داسې دماکی کې او دغه کې نو هغه ته هم مسلمان نشو ویلې ولې چې هغه په مسلمانۍ کې بنوي خودکش حمله کوي او ډېر د افسوس مقام دی چې مطلب دا دی داسې ځوان زمونږ د علاقې نه او دغه نه کمې راغی نو موږ کمې محسوسو شي.
جنازه کې شریک د سواد پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور وروسته خبریالانو ته وویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو د امن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او وړاندې به هم ورکوي. خو د پولیسو په جماعت کې د نن 14 وروسته سواد کې سکیورټي نور هم سخت کړې شوې ده.
چې څومره په سواد سره تقریبا الحمدلله 5000 یو سوا تقریبا 70 د موږ پولیس افسران دي هغه ټول های الرټ دي د موږ ناکې چوکیات او د موږ غشتونه او په نور انسټالیشن باندې چې د موږ څومره ډیوټیانې دي لانګ وذ ادر لا انفورسمنت ایجنسیز ټول هغه هم وخت تیار دي او ان شاء الله بالکل داسې دي چې هر قرباني د پاره هغه تیار ریډي تیار دي بالکل.
د نومبر په 1 نیټه په خور کې د پولیسو په مرکز کې د نن جمعات کې ځانمرګي 14 کې تر اخري معلوماتو تر مخه یو سل پولیس اهلکار مړه او تر 200 نه زیات پولیس اهلکار جوړ شوی. د پیخور پولیس وای چې دغه 14 تحقیقات په لوی کچه روان دي او دا معلومات کوي چې دغه 14 لپاره بارود لکومې ځای راغلی ول او دې کې کوم خرقه کړ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، بیا هم د پولیس لائنز په جماعت کې چې کومه 14 شو په غاړه یو بل رپورټ په دغه پیښه کې لکه چې موږ درته وویل د مړو د وژل شو شمیر سلو ته رسیدلی دی خو لا هم کمی وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې او نه هم حکومت تر اوسه پورې څوک په رسمي توګه دغه حملې لپاره تورن کړی دی. د دې وجه څه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا پوښتنه په خپل دی رپورټ کې څېړلې ده.
په په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې د پخوانی کلونو په پرتله تر ټولو زیاتې حمله شوي وي. د صوبې د پولیسو مشر معظم جا د جنوري پر 26 نیټه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې په 2023 کال کې دومره زیات بریدونه شوي چې په تیرو 15 کلونو کې مثال نه موندل کیږي. خو په دې کې د پولیس لاینز د جمعه تازه برید تر ټولو خونړۍ بلل کیږي. چارواکي وایي په 2023 کال کې په خیبر پښتونخوا کې 400 نوي وسلوال بریدونه شوي چې په نتیجه کې 119 پولیس سرتیري وژل شوي او 112 ژوبل شوي دي. په دې کې د زیاتره حملو ذمواري ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې وي. خو د پېښور د جماعت د تازه حملې ذمواري تر اوسه هیچا نه ده منلې. د زیاتره پوهانو او نظر خاوندانو شک داو چې شای برید تحریک طالبان پاکستان کړی وي. خو ټي ټي پي هم دې تاثر ته په کتو د جنوري پر دیشمه په بیان خپرولو سره له دې حملې څخه د لاتعلقي اعلان وکړ. پښتانه دا ده چې د پخوا برعکس د 24 ساعتونو تیرېدو سربیره هیچا د دې برید ذمواري ولې نه ده منلې. د چارپو احسان الله ټپویه وجه فشار ګڼي.
یا تر هغه چې کوم تحریک وي خپل نظر سره وګوره نو دا خو یو سکسیسفل عمله ورته ویلی شي چې زیاتر مړی چې کوم دي یا چې کوم زخمی شوی دي نو دا د سکیورټی فورسز کسان دي پولیس او ایف سی دی پکې. خو چونکې حمله په جمعات کې شوی و نو هغه وجه باندې په دوی باندې پریشر وو او دوی آلریډی د شینا ځان په شا کړی وو نو هغه وجه باندې دوی د شینا خپل ځان لرې کړو.
تیر کال د افغان طالبان په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات شوي ول چې په نتیجه کې طالبانو اوربند اعلان کړ. وروسته د دې ډلې مشر مفتي نورولي د نومبر په میاشت کې اوربند مات کړ او په خپلو جنګیالیو د پاکستان پر امنیتي ادارو د بریدونو شغ وکړ. احسان ټپو وایي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو فشار زیات کړی چې د ټي ټي پي مخه دې ونیسي.
او بل طرف ته یو بل وجه دا هم ده چې امارت اسلامي له طرف نو موږ ته د اطلاعات دي چې په دوی باندې ډېر پرېشر راغلی دی چې تاسو به داسې حملې نه کوي او که چېرته تاسو داسې حملې کوي بیا به دلته د تاسو ځای نه وي په افغانستان کې.
د پېښور د جماعت د حملې ذمواري د جنوري پر 13 نیټه د سربکف مومند په نوم یو کس چې ځان د تحریک طالبان پاکستان مومند څانګې مشر یادوي پر ټولنیزو رسنیو ومنله. هغه لیکلي چې دا د 2/3 حمله ده چې د خپل وژل شوي مشر عمر خراسانی د انتقام اخیستو لپاره کړې ده. عمر خراسانی د تحریک طالبان مهم مشر وو چې د پروسږ کال اگست میاشت کې د افغانستان په برمل کې و وشل سو. خود سربکف مومند دغه ذمواري منل تر شک لاندې راغلی ده. په چارو نظر لرونکي وایي چې دوی په لومړي ځل د سربکف په نوم د یو وسلوالې ډلې د غړي نوم اوریدلی دی. په دوی کې یو هم خبریال شمس مومند دی چې په سیاسي او وسلوالو چارو نظر ساتي.
کله عمر خراسانی صاحب ژوندی و نو د هغه ټایم پورې خو صحیح ده چې مخکې هم چې کله کیمولا محسود په دور کې د هغې نه وروسته بیا چې دی نو د عمر خراسانی یو خپل ګروپ وو او هغه یو ځانګړی حیثیت جوړ کړی و په طالبانو کې دننه. اوس د هغه د دغه مرګ نه وروسته بیا په دې انداز کې چې یاره ګروپ قائم دی او څنګه چې د سربکف پرون کوم کلیم کړی ده چې دا زمونږ څلورمه حمله ده دې انداز کې چې یاره موږ د هغه بدل اخلو نو زما په خیال څنګه چې ما د اول خبر وویل چې دا به تحریک طالبان د بر دی وضاحت کول پکاري نو دغه شانتي ځان له ګروپ کفرس ک په افغانستان کې دی اوس هم وی چې رمنګ ځانګړي ګروپ اوس په ورته د پړم بیس باندې من اور چې ردا سي شزونه هم شتري او خپل کاروان هم کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په جماعتونو حمله شوی ده بلکې په تیرو څه د پاسه 12 کې په جماعتونو او امام باړو په وار وار بریدونه شوی دي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ځینو نورو وسلوالو ډلو یې ذمواراني منلې دي. د پخوا په څیر دا ځل هم خلکو دغې حملې ته سخت غبرګون ښوولې دي. د امنیتي چارو پوه بریګیډیر سید نظر وایي چې هم دا وجه ده چې وسلوالې ډلې د حملې له ذمواري اخیستو ډډه کوي.
دغه تا خلک ډیر په سپک نظر باندې او داسې حقارت په نظر ګوري چې دا څنګه مسلمان دی چې په جماعت کې ولاړ دی او اغل تا مونږ گزار ولاړ دی او جماعت دا لا کور دی او بيد الله مونږ کوي او هغه باندې جهاد روا دی یا هغه باندې فدايين حمله کیږي نو د خلکو یو قسم لا دی باره کې په ډیر زیات شدید تاثر د داسې قسمه بیانې خلاف راغلي دي او بل داسې خلکو خلاف راغلي سوچ چې دا کار کوي را تخکاری چې دغه دغه تنظیمونو محسوس کړی دی چې د خلکو ذهن کې یا د خلکو په زړه کې د دې خلاف نفرت زیات شو دی. سره
پر ټولنیزو رسنیو سیاستوالانو مدني فعالانو او د چارو پوهانو حکومت په امنیتي غفلت تورن کړی دی. بریګیډیر نظر وایي چې دا دومره حساسه ځای کې حمله د امنیتي ادارو ناکامي په ګوته کوي.
دوڑا ناکامی دی دی او طرف تا چه منگا استخباراتی لاری تا او گورو نو پاگی که هم دا دی بارا که سدسی اولان دینا یا دا چه قسم تشویش یا دا چه قسم خودنا نو شوی. دویم خبر دادا چه چدری حصارا کراس کول او بے جماعت کی ڈومبی سر ترسیدل او بے زچی گورما تکنیکی طریقے سرا نو دومرا زیب مواد وڑن بارودی مواد چراغین د جماعت چھت ہم گوالوزی دیتا اشارہ کبھی چھ یارا سیکیورٹی کم حصارو اغا والی دا سی کمزوری چھ داغین دومرا لوی دغا تیر شو.
دا چار پوہنوائی دا پیشور برید دا پاکستان حکومت لیوی بلی لوی ننگونی سره مخامخ کړی دی. شابه چریب د پېښور ته سفر وروسته د اسلام آباد ته لرسېدو سره سم د جنوري پر 1 نیټه پر ټویټر پاڼه دا خبره منلې او ویلې دي چې ترګری د دې هیواد تر ټولو لویه امنیتي ننګونه ده. هغه پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې خپل منځي سیاست شاته کړي او اول دی د پاکستان ضد کړیو پر خلاف یو موټی سي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د پاکستان وفاقي حکومت او د پیسو نړیوال صندوق IMF چارواکو پرون د جنوري پر 1 په اسلام آباد کې په اقتصادي او مالی اصلاحاتو د پور د $2 بلین پروګرام په بیا ژوندۍ کولو بحثونه شروع کړی دی. د IMF پلاوی د خزانه له وزیر ساګډار او نور چارواکو سره لیدو کاته کړی دی. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بونیری په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له شنونکو خبریال طاهر شیرانی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا پاکستان به د پور اخیستو لپاره د IMF شرطونه پوره کړي او که څنګه؟
ګوره، دا پاکستان ریکویسټ کړو IMF ته چې هغه د پاکستان ته راشي او چې کوم 9th review دی هغه دې کمپلیټ شي. دا 1 اکتوبر نه ډیلی دی. دغه والے سر IMF کوم ډیلیګیشن دی پاکستان ته راغلی دی او نن نه چې کوم ټاکس دی هغه شروع شوه او 9 فروری تک به دا مذاکرات جاری. ابتدائی طور باندې چې کوم IMF وقت هغه وزیر خزانه ساګډار سره ملاقات وکړو او په ملاقات کې چې کوم IMF کوم ډیمانډز دی 9th review کمپلیشن دی لپاره هغه خپل پیش کا او وزیر خزانه ساګدار دا یقین دهانی ورکا وخت چې کوم IMF پروګرام دی هغه به مکمل کوي حکومت او سره ورسره چې کوم IMF ریکوایرمنټس دی هغه به هم پوره کوي. میجر کوم ډیمانډز په هغه کې یو خو ایکسچینج ریټ چې کیپ هغه ختم کو بل ورسره پالیسی ریټ د سٹیټ بینک هغه 1% هم سیوا کې سٹیټ بینک دی طرفه اور سارا پیٹرولیم پرائسز 35 روپے فی لیٹر پر حکومت سیوا کی قیمت اور مزید بہم IMF کنڈیشن مطابق با سیوا کی بلکہ سیلز ٹیکس بدر باندھ لگ گئی اور سارا چکن سبسڈی دا ہائی اسپیڈ ڈیزل باندھ 10 روپے 70 پیسے فی لیٹر اگا ختم کئی اور جی کم لیوی دا پر ڈیزل باندھ 40 روپے دختن اگا 50 روپے پورے کئی اور سارا چکم IMF ڈیمانڈ دی چی سرکولر ڈیٹ ایشو دے یا پاور سیکٹر کی گیس سیکٹر کی اگر 4000 ارب روپے نہ سیوا سو اگا والے سر حکومت دا یقین دانی ور کرے چې کوم گیس سرکولر ڈیٹ دے 1600 ارب روپے اگا کم کولے دے پاره کمیټی جوړ شوی دا اصلاحات کوي لګیا دے حکومت دا کنڈیشن دی IMF چې حکومت با اگر دا کنڈیشن ٹائملی فیل کئی اگا نہ پس پر چې کوم دے 9th review کمپلیشن کامیاب اثرات دے اگا 9 فروری تا راضی او حکومت ڈیلے کئی مزید چې کوم کنڈیشن پات سو بجلی گیس قیمت او منی بجٹ بیا دا پروگرام مشکل ہے چی مطلب دا بحال سی حکومت کو کوشش کی لگے دے حکومت دا کوشش تے چی بحال دی سی پروگرام او اگنا پس 9 فروری کو دا مذاکرات کامیاب سی اگنا پس با IMF ڈیلیگیشن فل ریکمینڈیشن IMF ایگزیکٹو بورڈ دا پیش کی او موسٹ لائکلی $1 بلین میں چی زیاد نیکسٹ ٹرانچ دے اگر پا مارچ کے پوسیبلی پاکستان تے ملاو سی اگر دا مذاکرات کامیاب سی او IMF وفد حکومت طرف قائل کی
فرض کړه $1 بلین ته چې وای که پرس کوم مذاکرات کامیاب شو دي ته ملوم شي خو د پاکستان مالی اقتصادي مسلې خو ډېرې لوی دي نو ته د $1 بلین سره بس گزاره وشي سلار کار بروان شي کنه پاکستان به هم دغه شان د مسلو سره مخ
دا خو به یو بریتینګ سپیس ملاو شي کنه چې کوم موجوده اکنامیک کنډیشن دي کنه دا خو حل نه دی IMF پروګرام او چې $1 بلین ملاو شي دا فائدہ به دای چې انټرنیشنل یو میشل دی ور سره ور سره چې کوم ورلد بینک دی ایشین ډیولپمنٹ بینک ور سره چې فرندلی کنټریز دی پاکستان سعودي عرب یو ای چاینا ونه بم فاندینګز را شروع شي ور سره ورلد بینک نه ای ڈی بی نه دا $1 بلین نه دی دا زیات شي کنه چې یو فلو به شروع شي او ستا خبره بالکل صحیح ده چې دا یو خو ارزی تور باندې خو معاشي صورتحال نه به حکومت ووزی څو پورې به ایکسپورٹس نه سیوا کوي حکومت، څو پورې به فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نه سیوا کیږي، څو پورې به ایف بی آر ریوینیو نه سیوا کیږي، څو پورې به آسٹریلیا میجرز گورنمنٹ نه کوي او حکومت خپل طرف به دا کار نه کوي، دا مستق یعنی جو سسٹینیبل کم ڈیولپمنٹ دے اگر نہ دے دا سسٹینیبل گروتھ بنے دگ حوالے سرا چی آئی ایم ایف پروگرام دے فی الحال خوب اگر یو اسپیس ملاؤ سی حکومت تا، لیکن دا مستقل حل نہ دے اگو دے پارا حکومت خپل دی طرف کوشش کئی.
پہ اسلام آباد کے دا اقتصادی چارو لپو او لخبریال طاہر شیرانی سر مد شاہین بنیری مرکا اوری دا
دے مشال ریڈیو پراونے وروائی زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د سین صوبی حکومت نور یو سل او 23 افغان کډوال خپل هیواد تستانه کړی دی. د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ ویلی دا افغانان لتیر څو میاشتو راځي په جیلونو کې بندي ول او اوس د خپلې سزا پوره کولو وروسته خپل هیواد ته لیږدول شوی دی. نوموړي زیاته کړې اوس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ، سکر او حیدرآباد په زندانونو کې بندي دي. د سند صوبې حکومت وایي پولیس هغه افغان کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد یعنی پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. نورحال د نیاز علي خان په دې رپورت کې
پسند کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ ایډوکیټ پروند جنوري په یو دیرشمه مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ د جیلونو څخه نور یو سل او 38 افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوی دي.
اوس هم 300 نه زیات افغانان چې دي په کراچۍ، سکر او ادراباد کې بندیان دي. د افغانانو د نیولو سکه سلسله و هغه لیا هم دوامدار ده. په کیسه مطلب د ریاست له طرف نه څه داسې پالیسی کې بدلاو نه دی راغلی.
منیزا کاکل زیاده کړی چې دا افغان کډوال د سو میاشتو راهسی په زندانونو کې بندو او د سزاګانو د پوره کولو او د جرمانی ورکولو وروسته عدالتونو دوی افغانستان ته د استولو امر کړی وو. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی دی چې لدی وړاندې د جنوري په 9 او 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 604 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. بلخو په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا ریډیو ته ویلي چې د جنوري په 22 د کراچۍ په لانډی جیل کې مړ د ولی خان جسد هم د دغه افغانانو سره افغانستان ته لیږلی دی.
په دې کې وو ماشومان یو زنانه او نور ټول نارینه وو. تقریبا 815 کسان پاتې دي. تقریبا 13 شوخه کسان ریلیز شوی دي. هغه کده شی اوسورس کې مونږ منتقل کو دغه ته وطن ته. نن چې دغه 113 کسانو یو مړی وو ولی خان په نامه دی مونږ وطن ته واستو.
د جبار زیاته کړی چې د سند په زندانونو کې بند افغان کډوالو لپاره حسی روان دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهسی د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر چې د نومبر په 9 افغانستان ته تللی وه او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپېښو ستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او بیا پاکستان ورته د افغان کډوالو سره د ښه سلوک د ویزو په برخه کې د ستونزو د هوار بلو جمعنه هم کړی ده. پسن کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا د بشري حقوقو فعالانو هم سختي نیوکې کړي او د پولیسو د حکومت د عملي د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ خپل هیواد پر خوده دي او کډوال شوی دي. باید چې پاکستان حکومت د افغانانو سره روان چلند خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي او وایي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن وار په وار ویلي چې دا زمونږ قانوني حق دی چې بغیر د ویزی او اسنادو په سن کې د ژوند کولو کډوالو په ضد قانوني ګامونه واخلو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې شاوخوا 1,40,000 افغان کډوال میشتي چې پکې 9,00,000 رجسٹر دی. خود سلورو نا تر 15 پورے غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال ہم پا پاکستان کی جون کوی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
پا پیخور کے دا غرمی دول سنی بجیش وی دا خبرونو لنڈیز لانی سے اجمل آورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور پولیس لاین د ځانمرګي برید د پلټون لپاره یوه شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې په دې ډله کې به د پولیسو ترڅنګ د استخباراتي او نورو ادارو کسان هم شامل وي. د جنوري په 1 په پېښور کې په یو جمعه د ماسپښین لمونځ پر مهال ځانمرګي برید وشو چې پکې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته د پاکستان د قومي اسمبلی سینټ او د کور کمانډرانو په غونډو کې د پېښور د پولیس لا ځانمرګي برید غندنه او د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې په سمه توګه د عملي کېدو غوښتنه شوې ده. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جنوري په 1 د میرعلي په خدري سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ځایي کمانډان علیم خان وژل دي. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیند صوبه کې د نیول شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ ویلي چې د کراچۍ له جیلونو څخه نور یو 38 افغانان خپل هیواد ته بیرته لیږدول شوي دي. منیزا کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د 1300 میاشتو راهیسې په جیلونو کې بندي وو. بلخوا د سیند صوبې حکومت ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي چې په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان او په نورو سیمه ییزو مسئلو بحث کړی دی او د پېښور د پولیس لاین د پېښې غندنه یې کړې ده. نوموړي پرون په ټویټر لیکلي چې په اسلام آباد کې د 2 ورځني سفر پر مهال د هیواد د پوځ مشر جنرال آسیم منیر او د غسیزنو نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او دوه امریکایي چارواکو د جنوري په 1 رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا اوکراین ته د 2 ارب ډالرو پر سخت پوځي مرستو ته تیار ده. تمه کیږي چې په دې مرستو کې د لومړي ځل لپاره به د اوږد واټن ویشتونکي راکټونه او ځینې نور مهمات او وسلې هم شاملې وي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سیو بلا موضوع پرون په اسلام آباد پریس کلب کې د پښتون ملت پال سیاستوالو د پاکستان بار کونسل د پخوانی مشر لطیف اپریدی په یاد کې وغونډه وشوه. نوموړی د جنوري پر 14 په پېښور های کورټ کې په ډزو وژل شو. په غونډه کې چې د یو ځایي تنظیم پښتون کلچرل اسوسییشن په هڅو جوړ شوی و، بینوالو ویل چې اپریدی د وړو قومونو د حقونو او همداراز د میډیا د ازادۍ لپاره مبارزه کړې وه. دا اپریدی پر شخصیت هم ویناوالو خبرې وکړې وغیرې. د یو بشر دوست انسان په توګه یاد کړ. د غونډې په اړه نور معلومات د گوهر مسید په دې رپورټ کې.
دا شعرونه او نورې داسې ګڼ شمېر خبرې د لطیف افریدی لپاره په اسلام آباد پریس کلب کې ډلې شوې. په دې سلسله کې د پاکستان خبریالانو تنظیم پاکستان یونین آف فیډرل جرنالیست او پښتون کلچر اسوسییشن د جنوري په 1 باندې 1/3 د همرازۍ یوه غونډه جوړه کړې وه. د غونډې یو ارګنایزر مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی میډیا ازادي لپاره کوششونه لچا نه هم پټ نه دي.
زمانم ساجد خان دی او دا پی ایف یو جی دا یو میبر پتوګارن پدی پروگرام کې ګډون کوم. نن چې کوم پروگرام دی د لطیف افریدی یا لطیف لالا، دا دی مقصد دی چې لطیف افریدی چې یو غټ فعال مدني فعال پاتې شوی دی، ترڅنګ یو ښه وکیل او نامتو وکیل او دی ته بشري حقوقو لپاره ډیر زیات هڅې کړي دي، ډیر زیات کوششونه کړي دي. نن لطیف لالا موږ بینس کې نشته دی، خو د نن په تل د لپاره په خوټ ټکو باندې یاد ساتلی شي.
په غونډه کې ګډون کړي عوامي ورکرز پارټۍ مشر عصمت شاهجهان مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف افریدی مرګ د پښتنو غریبو خلکو آواز بند کول وو. دې زیاته کړه عبداللطیف افریدی دا قبائلی ضلع خیبر سرا تعلق لرلو او د جنوری پش پڑسم پیخور ہائی کورٹ کے دننا په ډزو مړکړو. په دې غونډه کې ګډون کړي کسانو د لطیف افریدی په ژوند باندې رڼا واچولا او د لطیف افریدی مرګ د محرومو کسانو غږ بند کول و بلل. گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
وخت کارسو پمون د هر څومره ستم کړي وخت کارسو پمون د هر څومره ستم کړي مون پسندرو د لوښری ژوند ماتم کړي زړ رنگونه مو پمخ المزیل مسجد مون تر سفرلې پسړ ګډي او مشال شام کړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویبسایټ او موبایل ایپ باندې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په تیرو شلو کالو کې سیمه د جګړې لومړی کرخه وه، خو اوس چې یو څه کراري راغلی بیا هم چارواکو او موسساتو د دوی د ژوند د ښه والي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د خوست روغتیایي چارواکي د منګل کام د وګړو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د هغو په اړه لاړوند ادارو سره خبرې کړي او تمه ده چې پروان زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات برابر شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي وایي چې سیمه یې غریزه ده او د لارې د خرابوالي همدارنګ خوړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولی پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشتې خپله تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د موساخیلو ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکي سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تېر جمهوریت کې کلینیک منظور و خو د نامنیو له کبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت هغه دا چې میږ په دا ځکه دی توی د خوړ دی لوسه می کله کله مرزون بازور ته نه شو وړای ځکه چې اوبه روزي میږ په دا خوړ کې باندې مخته و خو هغه یو ور دی ځنه د جنگ د ستونزو یو عمل مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و ها دی کلاندر و خو هغه اوس نشته. په الحال په توت پاله کې د هغه خلک هغه ته نږدې دي خوسته
اقتصاد ژوبل دی او هر څوک د دې وس نه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته در بست موټر ونیسي او په دې ګرانوي کې د ناروغۍ پیسې هم ورکي.
ته مې چې تا چې مریض پیدا شي شو خو سر سو په یو نیم زر دوه زر روپۍ مټار نسو یا هغه مټار نه خي کلینیک مې نشته پر د نور ډاکټرون چې دا غنښته پورته تیر شي می غوختره دا غو چوال کړه مکه کلینیک پېدو شوی وای ک کلینیک نه چې دا ګرځن د میټر چې دی دا غالي مسسه یو ته لو سوار کو هغه وای چې ورته سم مکسره پغه کړنی لیس ک نه می غو او ریاسته هته سو
د منګل میشت سیمه اوسیدونکو وای دوی ته هغه وخت ډیر ستونزمن وی چې ناروغي ولري او پلاره کې خوړ او سلاب را وتلی وی زای اوسیدونکو زین الله ویل
تر کې صحه اکثریت د ستونزه پهل هلی نتیا نه وی په صد کې د ستونزه دوی ډیر لري چې موږ ته به یو څنګه د کلینیک روکه شي خطه ک نور نه وی بخیر یا دوی ته کوم ستونزه وی یا رسیدګی نشی کړای باید د ګرځ د ټیمونه ته د امر ورکړ شي څو د ساحته هم دوی و درګیا مشکلات وی غ ستونزه ته حل کړي
د مساخلی اوسیدونکو د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي وی بی وسد یو پډیرو مشکل شپ یو ورځ سبا کوي قومي مشر احمد ویل
همګ د مساخلو منتقادو د غورورا صح جنگ زپلی دی اول خط په دازه کې تیر شوی دی مخ په کورونه هې دي دولت مخ رئیس هم نه دی کړي مخ کونډي لرو مخ یتي مون لرو مخ زپلی خالق لرو مو سرپنا چې دی ورو راکامې دی په یو کور کې پنځه پنځه کور نه پروته دي
نکنام د منګلو سیمه یو بل سیدون کې دی هغه ویل
اچا پنځه بس نه چشپې بس نه پټای زما پټای نه لرو خور خور چوری شي دا په وخه کې ور دا کا سما چې دا غي پنځه باندې غنم کې دار نه سي پتر جمهوریت کوم ټکه والی وي وغه سب پیسې و سب پټي جوش و سب پوتې دي دوی مشکل هغه دی پتر د برکم بر وستلې دي چې کو 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 چا وب کامې دي چا یو دي چا سم نه رسي چا سره سيږي
بلوی ته د خوش روغتي چارواکي د منګل میشت سیمه د دون کو ستونزې پر ځای بولیا وای دوی ته لیا د سیمو ډیری عریضی ورغلی چې اړوند دوی دارو سره شریکی کړی دی د خوځ د امر اختیاریز ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل دوی په پام کې لري چې پر روان زګی د سکال کې په منګل میشتو سیمو کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي خو کچیر امکانات محدود وو او لاس پلاس دا کار ناشونه وو ګرځند روغتیایی ټیمونو ته بدنده وس پرې چې سپین سیمې د اوس لپاره په خپل خدمتونو کې شامل کړي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلي د ممند په شاوخوا یو سل وته کلو کې د سکولونو سخت کمی دی د ادارې زیاته کړې په دې کلو کې ځینې سیمې داسې هم دي چې پکې په لس کیلومتره کې هم سرکاري سکول نشته چې لوځي دوی په خبره سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر له ولس زره زیات شوی دی بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د سکولونو جوړولو بیلابیلې منصوبې روانې دي د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا تیر حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره کمپینونه هم کړي وو او دوی ادا کوله چې خپل هدف ته رسیدلی دي تفصیل د شانواز ترغزي په رپورت کې
د انساني ترقې د پر قومي کمیشن وای د محمدو یو سل او اتو کلو کې د ولس زور نه زیات ماشومان سکولونو ته نزي د کشمیر د یاد کمیشن چې په لندیس کې ورته ان سي ایچ ډي هم ویل کېږي د محمدو په ډیرو کم سیمو کې راغونډ کړی شوی د کمیشن لخوا د محمد مشر ریحان شاه محمد مشال ریډیو ته ویل محمد کې د کلو شمیره خو ډیره زیاته ده خو دوی په کې په ځینو هغه کلو کې چیرته چې ماشومان او ماشومان سکولونو ته نزي سروې پکې کړی و
کم ځای کې چې د یو نیم کیلومتر نه سیوا پرایمری سکول نو په غزینو کې منګه دا سروې کړی دا نو په هغه کې 108 وې د سکلو چالتہ د سکولونو ضرورت ته د زینې دي چاته 10 کیلومتر کې موزنیز دي سکول فیسیلیټی نشته دي منګ با د پیدایښت نه والا 10 سالو پورې ماشومان سروې کوله چې دا سومره دی لکان سومره دی جنې کې سومره دی سومره سکول تزي سومره نزي
په محمد کې تر ټولو زیاته آبادی د پندیالې تحصیل ده په دغه تحصیل کې هم د سکولونو شمیره کم ده وړي چې سکولونه پکې کار کوي د سیمه ولس او تعلیمي محکمې د مشرانو په وینا چې ځینې پرایمری سکولونه پکې داتې هم شته چې د ماشومان شمیره پکې د 300 زیاته ده د ګړنګ پندیالې نظر خان مشال ریډیو ته وویل د ګڼو زده کوونکو د پاره بیا د استادانو کموخت هم ډېر غټه ستونزه جوړیږي
د سیدا چزمن ګړنګ لاچای سندرا کمالی منډخیل نو د دې کې هدم رغټه مسله ده چې کم ماشومان د پنځمه پورې سکول وي نو بس هغه ظاهر خبره ده غبه ګړو شلو ته وزګار شي ځکه چې اوس بل ځای ته تلل د چا په وس کې نه دي اوس که 2-3 کیلومتره فاصله کې یا 15 کې نو دا ماشومان به خلکو پیدل مزي کنه خو هغه ډیر جدا دي نو دغه په وجه باندې بس د دې بچی ټول پاتې شي به غریبانان خپل کړي بزی سره یا ځمیدار کوي په د جنکو سکولونو هم دغه سيدي د الکان هم دغه سيدي
د محمدو په 51 غلنۍ او ساپو کې سکولونه د نورو تحصیلونو په نسبت زیات دي او دغه سیمو کې بیا د تعلیم شرح هم زیاته ده او هغه لري آباد تحصیلونه لکه پلانغار انبار خوایزي او بایزي دغه تل بیا د تعلیم شرح ډیره کم ده د ترکی کلی پلانغار نور نواب مشال ریډیو ته وویل دغه تحصیل آبادی شاوخوا 500 زره ده په غریزو لکه تاترین او تورتم نومې سیمو کې سکولونه
ډیر کم دي
کی پلانګار کې کم د تعلیم زیات مسله دا غا اپر پلانګار خلکو ته دا غو چې ال د کی کم یا میډل نه فارغ شي یا د پرایمری سکول نه فارغ شي اوس خو پکې دا خیم سیشن شوې دي نو هغه کسان به 2530 3540 کیلومتر مزل کې لوور پلانګار ته یا کم تنګي تحصیل نږدې د اغې ته راځي او د سبق لپاره
د تعلیم محکمې محمد الخوا ماشال رډو ته د جنوري په 1 وویل شو د نوې پرایمری سکول نه جوړولو کومه منصوبه نشته البته زاړه سکول نه اپګریډ او یا لوړولو منصوبې بیا شته دي او په هغه باندې کار هم روان دي نو آیا هغه ماشومان چې سکولونو ته یوازې د دې د وجې نزي چې ګنې نږدې ورسره کوم سکول نشته نو د تعلیم نه بدوي محرومه پاتې کیږي د یونیسف په مرسته د زده کړې متبادل لاره یا الټرنیټ لرننګ پاتویز په نوم پروجیکټ د محمد مشر سردار خان صاحب وای چې نه نو موړي وویل دوی په محمد کې 250 ادارې جوړې کړي او ماشومان پکې وړیا سبق وای
ټیچر سیلری ورکو چې لګ دې رینوویشن دې یا ریپیرینګ دې د سنټرز هغه تکو واشروم سہولت ته برابر وو ډرینکینګ واټر سہولت ته برابر وو په هیلث اینڈ هایجین باندې دې ټریننګ زم کیږي تاسو کووډ د پاره دې موبلایزیشن کیږي نوټ دې خپل درس تدریس دې نه هیڅ قسمه مونږه پیسې یا فنالو ډیسکریج کوو دا خبره
مومند کې د پرایمری نه تر د هایر سیکنډری پورې د سرکاري سکولونو شمیره 1500 او اتیا ده 250 پکې یونیسف دغه پروجیکټ دلاند روان کړ شاوخوا څلويخ پکې کمیونټي سکولونه هم شته خو بیا هم دغه ته ګڼ شمیر ماشومان د سکولونو نه بهر دي نو تعلیمي محکمه یې وجه دا خی چې د محمود آبادی هر څوک کم ده خو سیمه یې پراخه ده او په هر کلی کې سکول جوړول مشکل وي د محکمې پوینه چې محمود کې په سرکاري او د پروجیکټونو دلاندې په چلیدونکو سکولونو کې د شپې ته وزور نه زیات ماشومان هلکان او جنکۍ سبق وای شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د سواد د تعلیم محکمې خزینه کارکونکو کې شکایت کوي چې حکومت له تیرې 1900 کال راځي په هم یو سکیل کې ساتلې دي او ترقی نه ورکوي دوی وايي د زلې په سکولونو ګرځي د استادانو حاضری ګوري او تعلیم د حالت د خوالي لپاره یو شمېر نور کارونه هم کوي خو زیاتوي چې حکومت ورته هیڅ مراعات نه ورکوي دوی د غوښتنو یہ نہ مدل کے دو پسرت کے احتجاج خبردار اور کبھی خیبر پختونخوا تعلیم محکمہ مشر پدیڑا لسویل ڈڑا کڑے خود سواد د تعلیم ادارے او مشر وائی د صوبے تیر حکومت د سکولوں د استادان د ترقی او منظوری ور کڑے خود محکمہ په دفترونو کې د کارکون کو د ترقی او نور مراتو مسئلہ پر ځای پاتې ده نیاز احمد خان معلومات را کوي
زه سحر نواله د ماسخوتنه پوری د ملک د بچو د پاره زه خېګړه کوم زه هلی زنی کوم ماته بس سټیټ باقی ده ماته زما رائټ راکې
دا غږ د سواد تحصیل کبل سب ډیویژن تعلیم محکمه مشر نه دختر ده د سواد په سیدو شریف کې راجم شوی د وو تحصیلونو تعلیم محکمه جاج اغستون کې کاروندان چې پکې زیاتره خزینه شامل دي وایي چې سواد کې سلیریش او ټوله صوبه کې تر 1500 زیات پوري د هر سب ډیویژن تعلیم کاروندانې د کال 2011 نه د ترقی په تمه دي حکومت ته کار زیات اخلي او سانتیاګانی ورته نور کوي نه د اختر مشال ریډیو ته وایي
زمونږه مطالبه دا ده چې کم از کم زمونږ د سکیل مطابق د منګ ته مراعات راشي منګ ته د منیجمنت الاونس ملاو شي منګ ته د نور داسې سپیشلټی ملاو شي یا د منګ ته اپګریډیشن راکی اپګریډیشن سروم زمونږه سټیسفیکشن وشي یا د منګ ته زمونږه ټایم پوره شوی دی ټینیور زمونږه پوره شوی دی زمونږ ډیر شی پوسټونه دي په پوره کې پی کې زمونږ پوسټونه خالی پراته دي چې په هغه باندې د یو کیډر نه د بل کیډر نه خلک راځي او هغه سیستم چې دی هغه چلی چې موږ له پدغه باندې پروموشن راکی موږ له اپګریډیشن راکی
د تحصیلي بابوزی تعلیم محکمې مشره په ځیلت وای چې د قانون مطابق هر 15 کال پس د سرکاري اهلکارو گریډ پورته کول شي خو دوی تجربه باوجود هم په هغه زوړ گریډ دي او مشکل ورته هغه وخت راپیخي کله چې تعلیمي ادارې بې قیدګي په نخ کړی نو هلته د دوی د گریډ نه پورته عمل موجود وي او د غزای کې ورته قانوني مشکلات را مخامخ شي
موږ یو په 16 او کار 17 کو موږ ته ډیره ګران ده زموږ فاینانشل لغه هم ډیر زیات لکه زموږ لګی کنه او ټول لکه ډیر مسلې دي راته کور کې ماشومان دي او کورنم ساتو او افیس ډیوټیان هم کو نو موږ لکه هغه مرات نه حاصلې کم چې نور خلکو تحصیلي
د تحصیل چارباغ تعلیم محکمې مشر سید محمد وای چې دوی حکومت لا نه صرف د تعلیمي هلو زلو کار کوي ورسره نور هم یو شمېر کارونه کوي حکومت دوی له هم هغه یو لس کال وړاندې ټاکل شوی گریډ باندې ترخه ورکوي
نوې سکولونه جوړول دي خو هغه د سکولونو اپګریډیشن دی خو هغه د استادانو برتی ده کاغه مطلب دا دي د استادانو ترانسفر دی
کاغه مطلب دا دی لکه د ټیچنګ ټریننګونه روان دي کوغه لکه سنسز چې دی نو لکه روان دي کوم چې مردم شماری دا کوغه الیکشن دی نو پدې کې شپه ورځ چې دی زموږ مرګري لګیا دي نو دا ټول شي زونه کې زموږ د مرګري چې دی هلي زریفي او دا غي به وجود چې دی نو لکه د وی سرویسز ته چې دی اړو په قدر په نظر باندې کتلې کیږي
په دا اړه مو ته خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مشر حافظ محمد ابراهیم صاحب بیا بیا پښتنه وکړه خو هغه لې څه جواب ورنه کړو خو د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې یو لا چارواکي د نوم نه خوتلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې کال 2018 کې د تعلیم محکمې دفترو کې کارکونکو لپاره د اپګریډیشن بل هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک منظور کړو وروسته پی بیا څه قسمه عمل نه دی شوی تیر حکومت د استادانو اپګریډیشن د تجربې په بنیاد کړي بلخوا تعلیمی ادارو دفترو کې کارکونکو اهلکارو دړک ورکړي که چېرې دوی اپګریډیشن ونه شو نو د احتجاج په توګه به د کاربندیز اعلان وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیات او پوهان وایي په هیواد کې د موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالات له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند له هرې څانګې سره تعلق لرونکي وګړي له یو نه یو ذهني فشار تر لاندې دي. پوهان خبرداري ورکوي چې سیاسي اړې غړې او اقتصادي بحران همداسې روان وو نو د ذهني ناروغانو په شمیر کې به اضافه وشي. د ګل ایاز رپورټ اورو ورپسې مو یو سندره هم ستاسو لپاره ساتلې ده.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر شپږویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ٹولنا پر نور لسوا و اتیم کال کی جوڑا شبی او پا دے کی دا ملک مشہور نفسیاتو ڈاکٹران او پوہان شامل دی. نن نفسیاتو پوہانو دا خبردارے پا دا سال کے ورکڑی چھ پا ملک کی سیاسی اڑے گڑے دے پا دیرستو کی پا خیبر پختونخوا و پنجاب صوبو کی اسمبلی ماتی شوی او نگران حکومتونو جوڑ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد لپاره ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهره کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانې زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوتې دي.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بیچینی او دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی، ټول سلیپنگ پیلز باندې دي، غواړي مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دي، هغه کسان چې کوم انډسټریلیست دي، هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس مین دي، اوی بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډیر زیاده مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغه ته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په ډیرستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې سرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ته ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتره عمده کیسټل په عام کې او بیا چې زیاتره مطلب چې مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الټرازولام شو، برمزي پام شو، بیا دا یوز کوي. خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه دغوی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې ډیلی یو دغه کوي خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډېر زیات دی کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا د څه خو مان خو ډېر زیات دی کنه هر سړی یو پاړي چې انفیکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیات دغه کیږي پینډال او باقي چې بیا د نور دغه تراشن وز بیا ټول دغه سی سټل پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ پر بیان کی ویلی دی چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو پاړې ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چېرې دا څه بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چېرې تک سایکیټرس لاړ شي تلاش نو خلک ګوریکلی ون ټوب دی اسره نو چې خلکو ته پته چې دا نورمال حالت کې دی شي او ته سایکالوجیست دی شي ته خپل فیملی ډاکټر لم دی شي
د سیاد نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ته 2022 کال په جون میاش کې په یو راپور کې ویلیول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
جنازہ 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 جنازہ